The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده نن د زیارت ورځ 2015 کال د دسمبر د میاشتې دریمه نیټه د پاکستان کې شوې دي د ماخام شپږ افغانستان کې دي د ماخام پنځه نیمې او په واشنگتن ډی سی کې دي د سحر اته بجې د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه محمد اکرام
هر کله وایو تازه خبرونه په مهمه موضوعاتو تفصیلي ریپورتونه به تاسو ته وړاندې کوو خو لاول غوښ شي د خبرونو سرټکو ته
د امریکای کالیفورنیا ریاست کې چارواکو د شورو پورز د ټولنیز خدماتو په اداره کې د ډزو کوونکو دوه تنانو پیژنګلو کړي چې پکې 14 کسان وجل شوي او 14 نور جوبل شوي دي په دغه دوه تنانو کې یو 28 کلن سید رضوان فاروق او دویم 28 کلنه تاشفین ملک ده
پورا انحصار په دې باندې دی کدا چرته ترګر ګروپونو سره اړیکې ثابت شوې خپل نظریاتي توګه باندې چان متاثر شوې دی د سربیا د دې لوی فرات
د پارلیمان د منځوري وروسته د برتانیي هوایي فوز په شام کې د دایش کنټرول لاندې د تیلو پکویانو او د تیلو پاکولو په ځایونو بریدونه کړي
او پاکستان نن د یونان ناستان کله شو یو کم 50 کسانو کې ډیر شواپس یونان تلیګلی د پاکستان داخله وزارت وای دغه تنان په غیر قانوني توګه پاکستان ته واپس کله شو
نو لستانانو تصدیق شوه دی چې دوی پاکستانیان وو او غیر قانوني توګه یونان کې اوسېدل او باقی پاتې درېشتو تنانو په حق له داس تصدیق نه دی شوه چې تعلق یې کم یو هواد سره دی
سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل
د امریکای کالیفورنیا ریاست کې چارواکو د شورو پورز د ټولنیز خدماتو په اداره کې د ډزو کوونکو دوه تنانو پیژنګلو کړي چې په کې 14 کسان وجل شوي او 14 نور جوبل شوي دي د کالیفورنیا سان برناردینو پولیسو مشر جارډ برګوان نن سهار وختي ویلي دي چې په مشکوک تنانو کې یو په امریکا کې پیدا شوی 28 کلن سید رضوان فاروق او دویم 28 کلنه تاشفین ملک ته د دوی د کورنۍ غړیوي دواړه خزه او خاون وو او د دوی د شپږو میاشتو یو ماشومه لور هم وو د پولیسو مشر ویلي داسې ښکاری د پیخې لپاره د وړاندنه منصوبه جوړه کړې شوې وه نوموړي ویلي تر اوسه د پیخې په شا وجه معلومه نه ده خو زیاته کړې د ترهګرۍ امکان رد کولی نشي رضوان فاروق د ماحولیاتو انسپکټر وو او د کاونټي صحت محکمې سره یې د 15 کالو راهسې نوکری کوله رضوان فاروق د امریکای په الینای ریاست کې پیدا شوه د هغه مور او پلار د پاکستان سره تعلق لري
اخوا د رضوان فاروق او خې بیگانه وخته کالیفورنیا کې یو خبری کانفرنس ته د وینا په وخت وجل شو خلکو سره د خفقان سرګندونه کړي فرحان خان ویلي هغه ته هیڅ معلومات نشته چې او خې داسې ولي کړي بلخوا د کایریا د کونسل آن امریکن اسلامیک ریلیشنز ادارې مشر حسام آیلوش خبریالانو ته ویلي مونږ په یو اواز د دې پیښې غندنه کوو هغه زیاته کړي مونږ د داسې قسمه سوچ او نظریې پر ضد یو موټی یو چې د دې قسمه ناوړه پیښو سبب جوړیږي
پاکستان نن د یونان ناستان کله شو یو کم 50 کسانو کې دیش واپس یونان ته لیږلی دي د پاکستان داخله وزارت په یو بیان کې ویلي د غاتنان په غیر قانوني توګه پاکستان ته واپس کړی شوی د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې اف ای ای د اسلام آباد په بنظر بوټو نړیوال ایرپورټ د اختنو پښتون ورسو 19 کسانو ته په ملک کې د پاتې کېدو اجازه ورکړی دی چودري نثار علي خان یې ببرز بلاند ویلو هغه پاکستانیانو ته په ملک کې د داخلي اجازه نمبر کوي چې په ملک کې رجستر شوی نه وي او دا چې هغه به هغه ملکونو ته واپس لیږل شي د کوم ځنه چې دوی وسته شوی دي
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی په قبایلی علاقو فاټا کې د ترقیاتی کارونو د پاره د 1.2 ارب روپو د پیکیج اعلان کړي دغه پیسې به په قبایلو کې د سړکونو سکولونو او نورې اډانې جوړولو د پاره په کارول کیږي ارشد مومن نفي تفصیل ورو
په قبایلی سیمو کې د 1.6 ارب روپو ترقیاتی پروژو منظوري ورکړي او د فاټا سیکریټ ویان فضل الله وای دغه منظوري د فاټا ډیولپمنټ کونسل په اولنۍ غونډه کې ورکړل شوې او دا پنبه په بیلابیلو قبایلی سیمو کې په سړکونو د لوبو میدانونو او تعلیمي ادارو باندې خرچ کیږي
د باړه نه د تیرا پورې 19 کیلومتره روډ به جوړیږي
زخاخیل بازار تا داغی در رود با حالی جده تقریبا 10 کیلومیتر آغا ده توی تا تاشین کمر سرد چده داغی کشاد کی ده پا دیگه جده نو ده یونوی بارا بازار چه آغا ده تکمیل پا جوری آخری مراحلو که ده آغای کم چکم داسه ده میونسپل کمیتا یا ده شهری چکم سهولیات چی ده آغای ده پارم تا دره سوا پیسا امینین روپای ده آغا منظوری شوی دی.
دی نولانده با ده گورنر سره ده 200 میلیون روپو ده طریقاتی پراجکت منظوری اختیارو او ده غنازیت لگخت پراجکت منظوری با ده وفاقی حکومت لخواکی ده خوالیوس ده پاتا دولپمنت کونسل جولی ده روستو چه پکی ده پاتا سیکترت او سپران چارواکی هم شامل دی که ولیشی چه ده 500 میلیون روپو پراجکت منظوری ورکی. ارشد مومن، وایس اپ امریکا، دیور ریدیو، شب قدر.
دا وایس اپ امریکا دیور ریدیو دا.
د پاکستان تر ټولو غټ صنعتي ښار کراچۍ کې په درې ورځو کې د پولیو څلور کیسونه مخې ته راغلي دي. د پولیو ښکار ماشومانو تعلق د پښتنو کورونو سره ښودلی شوی دی. رپورټونه وایي دغه ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شوي او د هغې باوجود دوی د پولیو ښکار شوي دي. د پولیو د څاڅکو باوجود پولیو څنګه په دغه ماشومانو کې راغلی یا هغې ته لګېدلې ده؟ په دې حقله باندې یو رپورټ د کراچۍ نه د ریډیو خبریال فضل عزیز راکوي.
د پاکستان تر ټولو غټ صنعتي ښار کراچۍ کې په درې ورځو کې د پولیو رامنځته شوو کیسونو په اړه د صحت د محکمې ایډیو ظفر اجاز ډیور ایډیو سره خبرو کې ویل، د تازه رامنځته شوو کیسونو سره په کراچۍ کې د پولیو ښکار ماشومانو شمیره شپږو ته ورسېده.
دو آئے بلدیا سے اور دو آئے گڈاب ٹاؤن. دو دن پہلے گڈاب سے ہوئے، کل جو ہے بلدیا سے ہوئے. ٹوٹل 6 کیسز ہیں کراچی میں، پورے سندھ میں 11 ہیں، پورے پاکستان میں 47 ہیں.
دیوئی دو کیسوں پہ بلدیا اور دو کیسوں پہ گڈاب ٹاؤن کی مہی طرح گلی دی. دو ورز اڑان دے پہ گڈاب کی اور تیر ورز پہ بلدیا کی کیسوں رپورٹ شوی دی. دو محکمہ صحت دا رپورٹ ترمہ پہ بلدیا ٹاؤن کی پہ یونین کونسل نمبر 1 کی دا اتو میاشتو زینب او په یونین کونسل نمبر 4 کې د شپاړسو میاشتو محمد د پولیو ښکار شوی دی. چارواکي وایي د دواړو ماشومانو تعلق د پښتنو کورنو سره دی. د صحت د محکمې د چارواکو په وینا دوه ورځې وړاندې په ګډاب ټاون کې د 22 میاشتو مدثر او د 24 میاشتو شایان د پولیو ښکار شوی دی. راپورونه وایي دغه څلور واړه ماشومان چې د پولیو ښکار شوي دي او تعلق یې د پښتنو کورنو سره دی، دوی څلور واړو ته د پولیو څاڅکي ورکړی شوي او د هغې باوجود دوی پولیو وهلی دي. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو، کراچی.
د برتانیې پارلیمان لخوا د منظورې سمدستي وروستو برتانوي جنگي جازونو په شام کې د دولت اسلامي داعش پر ضد هوائي حملې شروع کړي. د برتانیې دفاعي چارواکو نن د زیارت په ورځ ویلي د رایل ایئر فورس ټورنیډو جنگي جازونه په قبرص کې د برتانیې هوائي مرکز نه والوتل، په شام کې اهداف په نښه کړه او په حفاظت واپس مرکز ته راغلل. د دفاع وزارت وروستو بیا په ټویټر ویلي دغه بمونه د داعش د کنټرول لاندې د تیلو په مرکزونو غورځول شوي، خو د حملو د نتایجو په حق لا څه نه دي ویلي شوي. وزارت دا هم ویلي دوی به په قبرص کې دغه فوزي مرکز ته 8 نور جنگي جازونه لیږي. اخوا د روس صدارتي ماڼۍ کرملن د دې حملو هرکلی کړی، خو ویلي دي د دې قانوني جواز نشته او د حملو موثرتیا دپاره ضروري ده چې د داعش پر ضد هر یوه کاروایي د یو یوازینۍ ایتلاف ته لاندې وشي. روسي خبري ایجنسو دغه خبره د کرملن وایاند دیمیتری پیسکوف د خولې کړي.
سویس چارواکو د دې خبرې پخلی کړی دی چې دوی د امریکې په درخواست د فوټبال نړیوالې ادارې فیفا کې دننه د بډو رشوتونو سکینډل کې یو شمیر نور گرفتاری کړي دي. په وروستیو نیول شوو کسانو کې ځینې هم هغه زبرخ هوټل کې گرفتار شوي دي چېرته چې وړاندې هم په دغه سکینډل کې کسان نیولی شوي وو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې نن ویلي د تازه گرفتارو وروستو امکان دی یو شمیر کسان عدالت کې د تورونو سره مخ شي.
امریکا او چین روانه هفته په انټرنیټ کې دونکو جرایمو یا سایبر کرایمز مخنیوي لپاره د همکاري زیاتولو په لړ کې د لوړې کچې خبري کړي. د شورو پورست امریکا د انصاف وزارت په لاول ځل د امریکا او چین په دې معاملې د شوي خبرو په حق لا بیان جاری کړي. دواړه اړخونه په دې معاملې په ځینې قواعدو هم اتفاق ته رسیدلي. دوی په دې هم اتفاق ته رسیدلي چې سایبر کرایمز خصوصا د ماشومان سره ناروا سلوک د مخنیوي لپاره څنګه همکاري زیاته کړي شي.
د امریکای واشنگتن پوسټ خبريال جیسن رضایان د ایران په جیل کې نن 1500 ورځې پوره شوې دي. د نوموړي کورنۍ د هغه در اخلاصولو لپاره کوششونه تیز کړي دي. د رضایان رور علي پلان لري چې نن د 15 خلکو لاسلیک شبه یو درخواست ملګرو ملتونو کې د ایران مشن کې جمع کړي چې پکې د رضایان په فوري توګه او بغیر د کوم شرطونو خوشی کولو غک شبه دي.
جرمن چانسلر انگلا مرکل د شروع په ورځ ویلي کم افغانان چې د ښه معاشي موقعو دپاره جرمني ته را روان دي هغوی به واپس افغانستان ته لیږلی کیږي. د افغان صدر اشرف غني سره په جرمن ښار برلن کې یو شریک پریس کانفرنس ته وینا په موقع میرمن مرکل ویلي جرمني به د هغه افغانانو ضرور مرسته کوي چې د خارجي فوزونو به شمول جرمني سره کار کولو په نتیجه کې ژوندونو ته خطره ده، خو زیاته کړه هغه افغانان چې د ښه ژوند د خو پوره کولو په لړ کې یورپ ته را په مخه دي هغوی ته د پناه یا شهریت ورکولو هیڅ جواز نه جوړیږي او دوی به واپس کړی شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تا د وایس اف امریکا ډی بریډیو د منګدا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنی غبانی اوري او اول زو د امریکای کالیفورنیا ریاست ته د غلطه چارواکی وای د شورو پورز د ټولنیز یا سماجی خدماتو په اداره کې د ډزو کوونکو دوه تنانو پیژنګلو شوه ده. په دغه پیخه کې سورلس کسان وجل شوه دي او ولس نور جوبل شوه دي. د کالیفورنیا سان برناردینو پولیسو مشر نن سهار وختي ویلي دي چې په مشکوک تنانو کې یو په امریکا کې پیدا شوی 28 کلن سید رضوان فاروق ته او دویم 20 کلن تاشفین ملک ته. نور حال په دې حق لباندې تاسو ته د منګا همکارا ما وشتلی لواندې کوي.
د امریکای کالیفورنیا ایالت کې د سماجی خدماتو یو ادارې انلاین ریجنل سنټر باندې ډزو په پیخه کې د سوارلس تنانو وژنې وروسته د پولیسو لخوا په ډزو دوه مشکوک برید کوونکي وژل شوي دي. د چارواکو وینا ده چې په وژلې شوو حمله کوونکو کې یو ښځه هم ده او د دواړو تنانو سره اټومیټیک رایفل وي او جنگي جامې اغوستې وي. په دوی کې یو 28 کلن سید رضوان فاروق او د هغه 20 کلن ښځه تاشفین ملک وه. دا دوانه په امریکا کې زیږیدلی وو او د شپږو میاشتو یو لور یې هم ده. د پولیسو وینا ده چې د کالیفورنیا په سان برنارډینو ښار کې د ذهني مسلو او ناروغیو ښکار تنانو سره د مرستو مرکز باندې د شروع سهر شوی حمله کې اولس تنان جوبل شوی هم دي. حمله کوونکو د مرکز په ودانه کې درې پایپ بمونه هم لګولي وو کوم چې پولیسو ناکاره کړو. د مرکز د صدر تر مخه سبق چې بری تر سره شو نو په مرکز کې یو دستور روانه و چې په کې سونو پشمیر کې کسان راغلي وو. برید کوونکي فاروق هم د دستوري کې موجود وو خو بیا د چا سره بحث رستو په قهر کې التنه لاړو او نږدې 11 بجې تاشفین ملک سر واپس راغی او ورسره وسله هم و. د امریکای د پلټنې وفاقي ادارې اف بی آی وینا ده چې د دې پیښې پلټنې روان دي او د ترهګرۍ امکانات نشي رد کېدي. The FBI نائب مشر وای
I know one of the big questions that will come up repeatedly is this terrorism and I am still not willing to say that we know that for sure.
موږ د ترهګرۍ امکان نشورت کولې او موږ با ثبوتونو پسې ځان ورسو او په دې لړ کې موږ کوششونه کوو چې سمره ډیر ثبوتونه تر لاسه کړو.
د حمله وروسته د دوانتنان د پیښې ځای نه په ګاډي کې تښتیدو نو پولیسو د خارغټه برخو تړله. ځای خلکو ته په کورونو کې دننه پاتې کېدو هدایت ورکړو او حکومتي ودانې دوکانونه دفترونه او لږ تر لږه یو سکول هم تړلې شو. بیا ماسخوتن کې پولیسو د برید کوونکو په لټون کې یو ځایي آبادی باندې چاپه وهله او د پولیسو لخوا ډزو په جواب کې برید کوونکو هم ډزې وکړې چې پکې یو پولیس والا ژوبل شوی هم دی. د امریکا صدر باراک اوباما د پیښې وروسته ویلي دي چې دا قسمه د ډزو پیښې په نړۍ کې نور چرته هم نه کیږي څومره چې په امریکا کې کیږي او دا سی پیخو کې کمیرا واستول لپاره مونږه ګامونه غستې شو. دا پیخه په امریکا کې کال 2012 کې کنیټیکټ سکول کې د ډزو پیخې کې شپږی شو وژنې کې دروستو ته ټولو مرګینی ده او امریکا کې دا قسمه پیخو کې اضافه شوې ده. څو ورځې وړاندې په کولورادو سپرینګز ښار کې هم د خاندانی منصوبه بندې په یو کلینیک شوې ډزو کې درې تنان وژل شوي وو.
سف امریکا ډی ریډیو د تیره شپه چې د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې د مازوره تنانو په یو سماجی مرکز باندې ډزو کې سوارلس تنان وجلې شوي وو په دې موضوع باندې تاسو تفصیل واورېدو چې کم کسان په دې ډزو کې لاس لري. د هغوی کسانو پیژندنه شوې ده چې یو پکې رضوان فاروق او ابلا زنانه تاشفین ملک د ویل کېږي. دا دواړه ښځه خاوند وو د شپږو میاشتو یو لورې هم وه په کور کې. د دې حمله پر شا سبب یا اسباب لا وسه پوری نه دی معلوم شوی. خو دغه کسان څوک دي، د کوم ځای سره تعلق دي، او دوی په خوا په خپل ژوند کې څه کول، په دې موضوع باندې به تفصیل تاسو ته وړاندې کړي زموږ همکار ارباب محمود علي.
اوریدونکو، څنګه چې تاسو تفصیل واورېدل چې کالیفورنیا کې دغه بشر وژنه رامخته شوې ده، دې کې دوه نمونه رامخته شوي دي. یو 28 کلنه سید رضوان فاروق دی چې د ده په حق لباندې د دلته پاک امریکا کې د مسلمانانو تنظیم یا سی اے آی آر ورته ویل کېږي، د هغوی چارواکي کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز دغه تنظیم نوم دی. هغه وایي چې سید رضوان فاروق خپل همدلته پیدا شوی و، خو د دې کورنۍ چې ده هغه د پاکستان سره تعلق لري. دغسې د کیر تر مخه د دې چې چارواکي حسام ایلوش دا خبرې کړې دي، هغه وایي چې د رضوان فاروق ښځه تاشفین ملک هغه هم د پاکستان کې پیدا شوی ده او سعودي عرب کې اوسېده، خو د پاکستان او پاکستان کې پیدا شوی وه، او دوه کاله وړاندې د دواړو تربنځه رابطه رستو واده شوی وو. د دوی د وخت کې شپږ کلنه لور هم ده، هغه د دغه حمله نه مخکې بوتلې وه او د خپل ماما کره هغه پریښودې وه چې هغې سره پاتې شي. دوی وایي چې زموږ د ډاکټر سره، ځینې مطبوعات واشنگټن پوسټ وایي چې دوی ورته ویلو چې زموږ د ډاکټر سره اپوینټمنټ دی یا د هغه سره ټایم اېښودی دی، ډاکټر نمبر راغستی دی، د هغې لپاره دا بدلته کی وي. خو د ده خپل فرحان ملک دا نومیږي، هغه وایي چې په دې کم مطبوعاتو سره خبرې کړې دي، هغه وایي چې په دې باندې ډېر حیرانه دی چې دا قسمه پیښه یا دا قسمه ګام څنګه پورته کړی دی. څنګه تاسو په تفصیل اورېدلی هم وي، د دې دلته یو سان برنینډو برناردینو سینټر دی، انلینډ ریجنل سینټر ان سان برناردینو، هغه هغې تر مخه هغې کې چې دی نو د مازورانو په هکله یو غونډه کېدله چې د هغې لپاره خصوصي یو غونډه رابلل شوې وه د هغې خیال ساتلو لپاره. په دغه کې رضوان فاروق راغلی و، ناست و، په خلک چې کوم دغه ځایي خلک وي هغه وایي چې دوی غصه شو په سسیز باندې وکارېده، بهر ووته، ځان سره تاشفین ملک چې ښځې وه هغه ځان سره راوسته او بیا په خلکو باندې ډزې شروع کړې. پولیس چارواکي مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي دي چې دوی دواړه بیا ځان ته ماسکونه غوندې کې اچولي، جامې داسې اچولې وې څنګه چې حمله کوونکو اچولي وي، باقاعده کپڑے داسې جوړې وې، سر باندې هغه ماسک غوندې کې اچولی وو، او ټوپکو باندې کومې ډزې چې کولې هغه ټول د حمله کوونکو. ځینې خلکو دا خبرې دلته په امریکا کې هم مطبوعاتو کې دي چې دوی په سیسیز باندې غوسه شو او کارېدل او بیا لاړل او بیا راغلو او د غوسه کېدو وجه وه نو چې ډزې په خلکو شروع کړې. خو خلک وایي، پولیس بیا دا وایي چې داسې خو نشي کېدی چې سړی غوسه شي او لاړ شي، باقاعده کپڑے واچوي، ځان سره ټوپکې هم راواخلي او راشي بیا حملې وکړي. نو مختلف اړخونو باندې پولیس لګیا دي د دې پیښې پلټنه کوي. دوی چې کله حمله وکړه نو د هغې وروسته بیا دوی د هغه ځای نه ووتل، په اس یو وی یا په جیپ کې د هغه ځای نه ووتل. وروسته پولیس وایي چې دوی کسان دغه کسان وژلي دي. تر اوسه پورې معلومات نور نه دي رامخته شوی، خو تر مطبوعات ځینې دا بیا وایي، واشنگټن پوسټ، نیویارک ټایمز یا د امریکا نور مطبوعات هغه لیکي چې په دې کې یو دریم کس هم نیول شوی دی، دا چا په حق چې ګمان کیږي چې د وته وسله ورکړې وه، ځکه چې دوی کم ټوپکې راغستې وې، دوه ټوپکې داسې وې چې هغه په قانوني توګه اغستې وې او بیا ځینې ورسره په غیر قانوني توګه هم وې. کله چې دوی د دغه ځای نه وتل نو هغه ځای کې چاودېدونکي مواد هم ځینې مطبوعات لیکي چې هغې پرېښودلي وو. خو پولیس په هغه ځای باندې کبو اخستې ده، دلته مطبوعاتو کې خبرې اترې پ کېږي. څنګه نور معلومات پولیس او بیا استخباراتي ادارې چې کوم د امریکې چې پلټنې کوي هغې رامخته کوي، ګران اوریدونکو تاسو سره به شریکو.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی، زمونږ دا یو ساعته خبری خپرونه تاسو د واشنگټن ډی سي نه نه خپنې غبان دی او رئیس څنګه چې تاسو واوریدل د امریکای کالیفورنیا ریاست سان برناردینو کې د شورو په ورځ د ټولنیز خدماتو په اداره کې چې کمی ډزې شوې چې په کې 14 کسان وژل شوې دي، د ډزو کوونکو دواړه تنانو پیژنګلو شوې ده چې یو په کې 28 کلن سید رضوان فاروق ته او دویم 28 کلنه تاشفین ملک ته. هم په دې حق باندې زمونږ همکار رحمان بنیری په امریکا کې میشته یو پاکستانی سلنکار ډاکټر تقی سره خبرې اترې کړې دي چې کچاره دا د ترهګری پی خبي او پدې کې مسلمانانو دغه دواړه کسان مسلمانان دي چې کوم ورستی رپورټونه راغلي دي یو پکې د پاکستان سره هم تعلق لري د دې روستو بیا نتیجې سرات لشي بیا په خصوصي توګه باندې د مسلمان ټولنې لپاره په عمومي توګه باندې سو کنسیکوینسز یا نتیجې به وي دا خبرې اترې تاسو وړاندې کوو
زماره د عمل دا او خدای پاک دا یو پر بیا به د نشه شروع شي چې مسلمانان په سرګره کې یا د سکرونو کې اړم دي اوس چې اروپا کې پیرس کې کوم پیښه شوې دا غینه پس او جذبات اکثر مشتمل دي په غرب کې او امریکا کې هم څه ده پورې نو د دې معلوماتو نه مخکې هم د عام خلک چې پاکستانیان یا افغانان یا مسلمانان امریکا کې چې ژوند کوي ای سره دا یې روي چې د سرګرۍ څه واقع وشي دا ماس شوټینګ دا وجنې چې کېږي امریکا کې اکثر نو موږ سره دا یې روي چې دا چېرته مسلمان رونه دي چې کوم پرپټریټر وي کنه نو بس هم دا پام پدې کې مو او هغه اندېښنې خو د سټاري چې صحیح ثابت دي فلحال دا نشو ویلی چې اصلي هدف یې څه و مقصد یې څه و موټیو یې څه و په دې باندې خو ښه خبره دا ده چې زیاتر امریکایی مطبوعات رسنی چې کوم دي هغه یې لږ په احتیاط باندې روان دي دا موټیو اسوسیټ کوي نه دا نه وایي چې دا ولې کړی دی
خو بیا هم که د ځان په هولو د پاره مونږ د پښتنو کوچ دا لږ چې دی د مور پلار د پاکستان دی د باوجود د دې چې په امریکا کې پیدا شوی دی خدا جنۍ تشبین ملک کم چې نوم ورکول کیږي د کور ودانه خودل کیږي او دا په سعودي عرب کې پاتې شوی دی او هلته واده کړی دی بیرته راغلی دی او دا صدا سی ویرا پیدا کوي چې غنی د چا سره د تعلق امکان لري
صدا سی وخت کې په هر څه کې دی شی او چې کوم سرکمستانشل ایویډنس دی دا چې کوم اوس په ظاهر باندې کوم څه وکړي چې دا کس یو میټینګ نه پاتې تللی دی تللی دی دا ټوپک کې راغستې دا پورا ګیره اچولې دی هغه ورتي وغیرہ نو دا خو داسې نه دی کنه چې دا هغه موقع باندې غوسه شو بس ټوپک کې راواغست هله ګولې شروع دا خو څه پلاننګ دی کې ښکاري دا دومره قدرې خو اندازه لګي اوس دا پلاننګ ولې کړی دی د پښا باندې نظریاتي مسله ده که دا مسله را پیښ شوه چې واقعي څه سخت دریځه نظریاتي مسله وه نو بیا خو امریکا کې مسلمانانو
ته لوی مسله ده دا په داسې حالاتو کې چې ډاکټر تقی صاحب چې یو خو په امریکا کې سزارتي زغل لپاره چې کوم کاندیدان دي هغه ډېر فکرمند دي او هغه په اسلامي ټولنه باندې په امریکا کې په مسلمانانو باندې د نظر ساتلو خبره کوي دویم په داسې حالاتو کې چې نړۍ د مډل ایست نه یا منځنی ختیځ نه د مهاجرو په مسله باندې نیوکه کوي چې د لزی ورکول په کار دي کنه هغه مهاجر چې مسلمانان دي د دوړو خبرو تبا د دې پیخې اثر به پیسې وي د دې پیخې
پورا انحصار په دې باندې دی چې دا چرته ترګر ګروپونو سره اړیکه ثابت شوه یا وروته یا صرف دومره قدرېم چې پله نظریاتي توګه باندې چان متاثر شوی دی د سختری ګروپ القاعده دا یا داعش دی ابل سوق دی نو بیا د دې لوی فرات او کدا ثابت نشو او صرف دا معلومات ټول چې ډیسګرنټل ایمپلوی ولکه خپل روزګار نه خوشاله نو نو بیا حالات مختلف امریکا ته خدا الریډی دا خبره چې د سوریا چې کوم کډوال دی دوی ورنک پیش
جی
د باندې خزل اوباما په یو سخت ځینې هغه ستوري چې نه چې کوم وعده کړی دا ور سره هغه به موږ پوره کړو نو زما خیال دی چې دا به ریپبلیکن ډیموکراټک ډیبیټ سم لار شي بیا اروپا کې هم مسله خو خپل ځای باندې دی
ټیک شو
کډوالو ته بلوي لوی مسله جوړي
ډیر زیات مننه ډاکټر تقی صاحب
هر کله چې ضرورت
وایس اف امریکا دی و ریډیو
استاسو پټول نړۍ کې په وپاڼه هم اوریدل شي
زموږ د وپاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadivaradio.com www.ai.org.com.
د وایس اف امریکا د ډیوی ریډیو یو ساته خبری خبرونه ده. د برتانیې پارلمان لخوا د منځوري سمدستي وروسته برتانوي جنگي جازونو په شام کې د دولت اسلامي داعش پر ضد هوایي حمله شروع کړې دي. اخوا امریکای د روس د حکومت لخوا هغه تورونه رد کړې دي چې ګینه ترکی د دولت اسلامي داعش سره په غیر قانوني طریقه د تیلو تجارت کوي. روس دوه ورځې وړاندې دغه تور په ترکی باندې لګولی وو چې ګینه ترکی د داعش نه په غیر قانوني طریقه باندې تیل اخلي. نور تفصیل په دې موضوع باندې شیب زاده نورو.
برطانیه په عراق کې د داعش تندروا ګوند پر ضد د هوایي کمپاین وروسته په شام کې هم د خودسره اسلامي ریاست پر ضد په هوایي کمپاین کې د برخه اخیستو فیصله کړې ده. د برطانیې د دفاع چارواکو نن د زیارت په ورځ ویلي چې د دوی جټ جازونه د سایپرس نه په شام کې هوایي کمپاین له روان شوي او په حفاظت سره بیرته راستانه شوي دي. برطانیا د امریکې او فرانس سره په ګډه د داعش تندروا ګوند پر ضد مشن کې برخه اخیستل شروع کړي. نن د دغې بمبارۍ څو ساعته وړاندې د برطانیې قانوندانانو د برطانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون لخوا په شام کې د داعش پر ضد هوایي کمپاین لپاره خواست د لسو ساعتو د بحث وروسته منظور کړي. د دغه خواست لپاره په رایو کې سلور کم سلور سوه کسانو د هوایي کمپاین په حق کې او 230 د دغه پر ضد رای ورکړي دي.
I'm absolutely clear that we must pursue a comprehensive strategy that also includes political, diplomatic and humanitarian action.
د دغه رای وروسته د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلی چې زه په دې خبره ښکارا پویایم چې موږ لا د شام د لانجې د حل لپاره سیاسي، ډیپلوماټي، بشري او یو مضبوطه ستراتیژي په کار ده. او زه پوهیږم چې په شام او عراق کې د اوږدې مودې حل یوازې حکومتي حل دی، یو داسې حکومت چې د خلکو نمائندګي کوي، یو داسې حکومت چې موږ سره د داعش تندروا ګوند پر ضد یو ځای وجنګیږي. په برتانیا کې شوی تازه نظر پوښتنې ښایي چې برتانیا کې په عام ولس کې د شام د جګړې په اړه حمایت د ستمبر د میاشتې په مقابله کې ډیر کم شوی دی. د برمنګم دغه یو وای چې زه ګڼم د دغه هیڅ ضرورت نشته او موږ لا داسې نه د پکار. زما په فکر د وړاندې نه ډیر خلک او هیوادونه په شام بمباري کوي، هلته ډیر زیات عامو خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړی. خو د برطانیې وزیر اعظم بیا وایي چې زه د دغه خلکو د اندېښنو نه ښه خبر یم، څوک چې په شام کې د بمبارۍ مخالفت کوي. خو د هغه په وینا د برطانیې د بمبارۍ مقصد به عام اولس بچ کول وي، نه چې د داعش په شان د عام اولس وژنه. برطانیه د تیر یو کال نه په عراق کې د داعش تندروا ګوند پر ضد بمباري کوي. د امریکا د دفاع سکرتر ایش کارټر د برطانیې دغه ګام ستاینه کړې ده. ښاغلي کارټر د جرمني لخوا د هوایي کمپاین لپاره د اضافي امداد ستاینه هم کړې. هم نن بیا د روس صدر ولادیمیر پوتین خپله کلیزه وینا کې د داعش تندروا ګوند پر ضد د نړیوالو مرستو سیوا کولو غږ کړی. په ماسکو کې د وفاقي کونسل وړاندې په وینا کې ښاغلي پوتین یو وار بیا په ترکی تور ولګاو چې د داعش تندروا ګوند نه تیل اخلي. د هغه په وینا یو هیواد ترهګري یوازې نشي ختمولی کله چې د نورې نړۍ پولې دغو ته خلاصې وي. کله چې ترهګر مسلسل مالی مرستې ترلاسه کوي نو د ترهګرۍ خطر نور هم سیوا وي. د ماسکو او ترکی ترمنځ اړیکې د هغې پیښې وروسته ډېرې توجنې شوي دي کله چې د ترکی لخوا د روس یو جټ جاز راګزارلو پیښه کې یو روسی پایلټ وژل شو. روس په شام کې د صدر اسد په حمایت کې د هغه مخالفینو پر ضد بمباري کوي او امریکا او د نړۍ نور هیوادونه په روس تور لګی چې د روس په کمپاین کې د داعش پر ځای د صدر اسد مخالفین بنخه کیږي.
دا دیوا رادیو دا که غواړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دادا دیوا ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام. زموږه ایمیل پته ودا سی لیکئ ڈی ای ای ڈبلیو اے RADIO at voanews.com chida se belikai voanews.com.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ڈیوا ریڈیو پر خبری خبرونه کې واره بیا تاسو ته هر کله وایو وړاندې کوو د خبرونو سرټکی
د امریکای کالیفورنیا ریاست چارواکو د شورو په ورځ د ټولنیز خدماتو اداره کې د 14 کسانو په وژنه کې ککړ دوه مشکوک تنانو پیژنګلو کړي. د پولیسو مشر ویلي دواړه تنان 28 کلن سید رضوان فاروق او د هغه میرمن تاشفین ملک وژلې شوې دي.
پورا انحصار په دې باندې دی چې دا شخص سره ګر ګروپونو سره اړیکې ثابت شوې په لاره نظریاتي توګه باندې چان متاثر شوې ده. بیا د دې لوی فرار
د پارلیمان د منځوري وروسته د برتانی هوایي فوز په شام کې د دایش کنټرول لاندې د تیلو پکویانو او د تیلو پاکولو په ځایونو بریدونه کړي.
او پاکستان نن د یونان نستانه کله شو یو کم په زوستانو کې 13 کسان د اسلام آباد ایرپورټ نه یونان ته واپس لګلي. داخله وزارت ویلي د غتنان په غیر قانوني توګه پاکستان ته واپس کړي شي.
نو لستانانو تصدیق شوه دی چې دوی پاکستانیان وو او غیر قانوني توګه یونان کې اوسېدل او باقی پاتې درشتو تنانو په حق له داس تصدیق نه دی شوه چې تعلق یې کم یو هیواد سره دی.
سټکی تاسو اوریدل غوښ چې وسته خبرونه تفصیل ته
د امریکای کالیفورنیا ریاست کې چارواکو د شورو پورز د ټولنیز خدماتو په اداره کې د ډزو کوونکو دوو تنانو پیژنګلو کړي چې په کیس ور لس کسان وجلې شي او ولس نور جوبل شي دي. د کالیفورنیا سان برناردینو پولیسو مشر جاریټ برګوان نن سهار وختي ویلي چې په مشکوک تنانو کې یو په امریکا کې پیدا شوی 28 کلن سید رضوان فاروق او دویم 28 کلنه تاشفین ملک ته د دوی د کورنۍ غړي وای دواړه خزه او خاون وو او د دوی د شپږو میاشتو یو ماشومه لور ده. د پولیسو مشر ویلي داسې ښکاري د پیښې لپاره د وړاندې نامنصوبه جوړه کړې شوې وه. رضوان فاروق د ماحولیاتو انسپکټر وو او د کاونټۍ صحت محکمې سره یې د 15 کالو راسي نوکری کوله. هغه د امریکې په الینای ریاست کې پیدا شوی. د هغه مور پلار د پاکستان سره تعلق لري.
اخوا د رضوان فاروق او خي بیگانه وخته کالیفورنیا کې یو خبری کانفرنس ته د وینا په وخت وجل شو او خلکو سره د خفقان سرګندونه کړي. فرحان خان ویلي هغه ته هیڅ معلومات نشته چې او خي داسي ولي کړي. بلخوا د کایر یا کونسل اون امریکن اسلامیک ریلیشنز ادارې مشر حسام ایلوش خبريالانو ته ویلي مونږ په یو اواز د دې پیخي غندنه کوو. هغه زیاته کړي مونږ د داسې قسمه سوچ او نظریه پر صد یو موټی یو چې د دې قسمه ناوړی او ناوړه پیخو سبب جوړیږي.
پاکستان نن د یونان ناستانه کله شو یو کم 50 تنانو کې ډیر شو واپس یونان ته لګلی. د پاکستان داخله وزارت په یو بیان کې ویلي د غتنان په غیر قانوني توګه پاکستان ته واپس کله شي. د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې FIA د اسلام آباد په بنظر بوټو نړیوال ایرپورټ د اختنو پختنو او تصدیق کړستو 19 کسانو ته په ملک د پاتې کېدو اجازه ورکړي او باقی پاتې واپس لګل شي.
د برتانیې پارلیمان لخوا د منځوري وروسته برتانوي جنگي جاسونو په شام کې د دولت اسلامي دایش پر ضد هوائي حمله شروع کړي. د برتانیې دفاعي چارواکو نن د زیارت پر ورځ ویلي د رایل ایئر فورس ټورنیډو جنگي جاسونو په قبرس کې د برتانیې هوائي مرکز نوال وتل په شام کې اهداف په نخښه کړه او په حفاظت واپس مرکز ته راغلل. د دفاع وزارت وروسته بیا په ټوئیټر ویلي دغه بمونه د دایش ته کنټرول لاندې د تیلو په مرکزونو غورځول شوی خو د حملو د نتایجو په حق لله سندي ویلې شوې.
سویس چارواکو د دې خبرې پخلی کړی دی چې دوی د امریکې په درخواست د فوټبال نړیوال ادارې فیفا کې دننه د بډو رشوتونو سکینډل کې یو شمیر نورې گرفتاری کړي دي. په وروستیو نیول شوو کې ځینې هم هغه زیورخ هوټل کې گرفتار شوي دي چېرته چې وړاندې هم په دغه سکینډل کې کسان نیولې شوي.
امریکا او چین روانه هفته په انټرنیټ کې دونکو جرایمو یا سایبر کرایمز مخنیوي لپاره د همکاري زیاتوبلو په لړ کې د لوړې کچې خبرې کړې دي. د شورو پورست امریکا د انصاف وزارت په لاول ځل د امریکا او چین په دې معاملات د شوی خبرو په حق لا بیان جاری کړي. دواړه اړخونه په دې معاملات په ځینی قواعدو هم اتفاق ته رسیدلي.
د امریکای واشنگتن پوسټ خبريال جیسن رضایان د ایران په جیل کې نن 1500 ورځې پوره شوې دي. د نوموبلي کورنۍ د هغه اخلاصولو لپاره کوششونه تیز کړې دي. تر رضایان رور علي پلان لري چې نن د 1500 خلکو لاسلیک شبي یو درخواست ملګرو ملتونو کې د ایران مشن کې جمع کړي چې پکې د رضایان په فوري توګه او بغیر د کوم شرطونو خوشکبلو غاک شبي.
جرمن چانسلر انګلا مرکل د شورو په ورځ ویلي کم افغانان چې د ښه معاشي موقعو دپاره جرمني ته را روان دي هغوی به واپس افغانستان ته لیږل کیږي. د افغان صدر اشرف غنی سره په جرمن ښار برلن کې یو شریک پریس کانفرنس ته وینا په موقع میرمن مرکل ویلي جرمني به د هغه افغانانو ضرور مرسته کوي چې د خارجي فوزونو په شمول جرمني سره کار کولو په نتیجه کې ژوندونو ته خطر ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. پاکستان نن د یونان ناستان کله شبو یو کم 50 تنانو کې 13 کسان د اسلام آباد ایئرپورټ نه یونان ته واپس لیږلي دي. داخله وزارت ویلي دغه تنان په غیر قانوني توګه پاکستان ته واپس کړی شو. د اسلام آباد په ایئرپورټ باندې اف ای ای دغه ټولو تنانو اختنی پوښتنی کړی دي او د تصدیق وروسته یې 19 کسانو ته په ملک کې د پاتې کېدو اجازه ورکړی او د باقی پاتو 13 کسانو چې تصدیق نه ده شوی هغوی یې واپس یونان ته لیږلي دي. پاکستان داخله چارو وزارت ویلي دي دغه کسان په غیر قانوني توګه او د پاکستان د قانون د سرغړونې سره پاکستان ته واپس کړی شوی دی. په دې خلبان دي نور حال د اسلام آباد نه زمنګ خبريال اورنګزیب خان را کوي.
د تفصيلات تر مخه یونان نه یو خصوصي هوائي جاز کې یو کم 50 تنان اسلام آباد هوائي ډګر ته نن رسیدلی وو، خو سکیورټي ادارو دوی ته او د جهاز عملې ته د کوزیدو اجازه نه دی ورکړي او د تنانو د تصدیق عمل نه پز درېش تنان او د جهاز بیرته یونان ته لیږل شوی دی. رپورټونو تر مخه 19 تنانو تصدیق شوی دی چې دوی پاکستانیان وو او غیر قانوني توګه یونان کې اوسېدل، او باقی پاتې 13 تنانو په حق له داس تصدیق نه دی شوی چې تعلق یې کم یو هیواد سره دی. داخله وزارت لخوا جاری شوی او بیان کې ویلي شوی دی چې اروپای ټولنې یا یورپی یونین سره غیر قانوني توګه میش پاکستانیانو واپس لیږلو په حق له ټوله خبرې شوی دی، خو بیا هم د یونان حکومت د پاکستان قانون خلاف ورزي کړې ده. یو تن چې بل هیواد کې غیر قانوني توګه میش وي نو پاکستان قانون تر مخه د اطلاع به وړاندې هیواد کې د پاکستان سفارتخانه یا کنسلګری ته به ورکول کیږي، او بیا به هغه تن په حق له ټول معلومات د پاکستان خارجه او داخله وزارت سره شریکولو او پاکستان لخوا اجازه نه پز به هغه تن ډیپورټ کولی شي. داخله وزیر چودري نثار لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی دی چې بغیر تصدیق نه هر یو تن که پاکستان ته ولېګلی شو نو بیرته به واپس لېږلی شي. سره وړاندې یو خبری کانفرنس کې هم کورینو چارو وزیر دا خبره کړې وه.
آئنده تمام ایئرلاینز جو ان وائلیشن آف دیز اگریمنٹس بھیجیں گے ہم ان کو بین کریں گے، اور اوور اینڈ اباو ای یو میں یہ کہنے لگا ہوں کہ گریس سے جو بھی لوگ آئیں وہ پہلے ایف آئی اے کلیئر کرے، اس کے علاوہ کوئی بھی آئیں گے ہم ان پہ پابندی لگائیں گے اور ایئر لائنس کو فائن کریں گے.
دوی وایي چې هر هوایي سرویس چې د معاهده خلاف ورزي وکوي پاکستان به پرې بندیز لګوي، او یونان نه چې کوم خلک راځي وړومبی به تفتیشي ادارې اف ای ای لخوا تفتیش نه پس به دوی ته اجازت وي. کورونا چار وزیر دا هم ویلي وو چې کوم هیوادونو کې میش پاکستانیانو باندې د ترخګرۍ تور لګول کیږي نو باید چې هغه هیواد کې یې خلاف مقدمه جوړ کړی شي، او کچرې پاکستان ته لیږل کیږي نو بیا د تورونو په حق له مکمل تفصیلات د هم پاکستان سره شریک کړی شي. دغه شان پاکستان دا اعلان هم کړی دی راتلونکي کال وړومبی میاشت اروپایي ټولنې سره ډیپورټ کولو په حق له به نوې معاهده کولی شي. رپورټونو تر مخه پاکستان نه یو شمېر خلک غیر قانوني توګه اروپا ته ترو دپاره د یونان لاره استعمالوي، او اکثر له سختو حالاتو له وجې خپل ژوند هم اوبیلي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
جرمن چانسلر انګلا مرکل د شورو په ورځ ویلي دي چې کم افغانان د ښه معاشي موقعو یا د ښه ژوند د خوب سره په یورپ باندې راماتي نو هغوی به واپس افغانستان ته لیږل کیږي، خو هغه افغانان چې په افغانستان کې د عالمي ائتلافي فوزونو سره په د کار کولو په نتیجه کې د هغوی ژوندونو ته خطر ده نو د هغوی سره به ضرور مرسته کیږي. نور تفصیل پیورو محمد عالمگیر نه.
جرمن چانسلر انګلا مرکل ویلی جرمنی ته د خجون په تکل کې را روان افغانان به واپس خپل وطن ته شړي، او وړاندې نه دلته راغلي کسان به محفوظ ځایونو ته استوي پر ځای ردی چې دوی یورپ ته پریښودل شي. په برلن کې افغان صدر اشرف غنی سره په یو ګډ خبري غونډه کې میرمن مرکل ویل جرمنی به د هغه افغانانو ذمہ واری پوره کوي چا چې افغانستان کې د جرمن عسکرو په شان خارجي عسکرو لاس امداد کړی وي. دا زیاتوي د کډوالو ښه ژوند پسې تکل کوڅه هم د ډیرو خلکو لپاره یوه غټه خبره ده، خو داسې حاجت نه دی چې څوک دې په دې باندې ځان د سیاسي پناه یا مستقل اوسېدو لپاره دلته ځان اهل وګڼي. میرمن مرکل ویل د جرمنی لخوا افغان پولیسو له ورکړې کېدونکې تربیت کې به اوس د قاچاقبرو مخنیوي، غیر قانوني مهاجرت او جعلي پاسپورټونو مخنیوي هم شاملولی شي. سخ کال په سلهاو کډوال کومو کې چې زیاتره د منځني ختیځ نه د جنگ او د بدحالۍ د لاسه په تیښته دي، پکې زیاترو جرمنی ته مخه کړې او جرمن چارواکي او ټولنه د دې د لاسه سخت فشار سره مخ ده. د روان کال لومبې لس میاشتو کې یورپ ته راغلي ټول کډوالو کې شپږمه غټه ډله د افغانانو ده. د جنوري او اکتوبر میاشت په منځ کې 20,000 افغانان جرمني ته راغلي، تیر کال دغه شمیره 10,000 وه. داخله وزیر تامس دی میزیری د وړاندې نه ویلي چې افغانان دې باید په خپل وطن پاتې شي. میرمن مرکل وای باید افغانستان کې امنیتی ځایونه جوړ کړی شي، څوک چې هم ځان محفوظ نه ګڼي دغل تری ورزي پر ځای د دې چې د یورپ مخه وکړي. دا وای دغه کسانو ته د ځایونو کې به خاص توګنه ورکولی شي او د کارونو تربیت به هم ورکولی شي. افغان صدر غنی دې باندې جرمنی سره متفق دی او وای دا ضروری ده چې د مهاجرت د وجوهاتو اصل جړې ختمې کړي شي. میرمن مرکل وای په افغانستان کې جرمنی ته د مهاجرت په اړه غلط خبرونه خپریږي او دغلته د دوی سفارت دا رقم ګنګوسې د ختمولو لپاره ګامونه پورته کوي. صدر غنی وایي یو افغان یورپ ته رسیدو لپاره د 40,000 ډالر پورې لګوي او دغلته رسیدونکي هر لسو کې څلور کسانو خو اکثره د ژوند هر څه بیللي وي. دی وایي باید چې هر څوک د ځان په دې پوهه کې چې به بهر ملکونو کې پیسې په اونو نه دي پرتې او نه لارې کوڅې د سرونه جوړې دي. د میاشت راهسې جرمني په افغانستان کې د ځایي میډیا د لارې دا ګنګوسې د ختمولو هڅې کوي، د کومو تر مخه چې ویل کېږي جرمني کې کډوالو ته دروازې خلاصې پرتې دي.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
دا د وایس اف امریکا ډی رادیو دی. زمونږ دا یو ساته خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غباندی اوری. دا پاکستان سرخار اسلام آباد کې به د راتلونکي نهې د ورځې دی هارت آف ایشیا په نوم باندې کانفرنس یا غونډه کیږي، کوم چې د استنبول پراسس نوم دې ته ورکړل شوی دی. یعنی د دې وړاندې غونډه په استنبول کې شوې وه چې د ایشیا په منځ کې چې کوم هیوادونه پراته دي د هغې ترمینځه څنګه رابطې سیوا کړی شي او امنیتي چې کومې خطرې دي د هغې په مخنیوي کې دغه هیوادونه د یو بل سره څنګه مرستې وکړي. د پاکستان د خارجه دفتر ویان ویلي دي چې چین، تاجکستان، ایران او افغانستان تر اوسه پورې په دغه کانفرنس کې د برخه اخیستو تصدیق کړی دی. نور حال په دې حق لباندې د اسلام آباد نه د ریور ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
پاکستان د دې خبرې پخلی کړی دی چې د افغانستان په اړه هارت آف ایشیا دوه ورځنی کانفرنس په د روانې میاشتې د 8 نیټې څخه په اسلام آباد کې پیل کیږي، چې پکې یو شمېر هیوادونو ته بلنه ورکړې سوې ده. بل اړخ ته پاکستان د دې خبرې څخه بې خبري ښودلې ده چې د طالبانو مشر ملا اختر منصور د ډزو په یو پیښه کې ټپي سوی دی. څه مطبوعاته طالبانو د ذریعو د خولې وایي چې د طالبانو مشر ملا اختر منصور د پاکستان د بلوچستان صوبې په کوشلاک سیمه کې د ډزو په یو پیښه کې ټپي سوی دی. برطانوي خبري جانس رایټرز د طالبانو د یو مشر کمانډان ته خولې وایي چې د خبرو په محل د طالبانو څو مشرانو ترمنځ جګړه رامنځته شوه او داسې پیل شوې چې پکې ملا اختر منصور ټپي شو. خو د طالبانو ویان دا خبره رد کړې ده. تیره ورځ د بلوچستان د کورنو چارو وزیر میر سرفراز بکټي هم د کوټې ښار ته نږدې د ملا اختر منصور د ټپي کېدو رپورټونه بې بنیاده ګرځولي وو، او نن د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله هم د دغه رپورټونو څخه بې خبري څرګنده کړه.
reports we are not aware about the incident.
قاضی خلیل الله په دې موخه ویل چې د افغانستان په اړه د هارت آف ایشیا غونډه په رواني میاشتې د 8 نیټې څخه په اسلام آباد کې پیل شي، چې د استنبول پروسس برخه ده.
The process is aimed at expanding coordination between Afghanistan and its neighbors and regional partners in facing common threats including terrorism, narcotics, poverty and extremism.
د دغه عمل مقصد د افغانستان د گاونډي هیوادونو ترمنځ د تراګری مخادره مواد غربت او تندري شانګړو خطرو د مخنیوي لپاره رابطه سیوا کول دي. په دغه غونډه کې ګنشمیر هیوادونو ته بلنه ورکړې شوې ده او پرانیسته پای د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف او د افغانستان صدر اشرف غنی کوي. د افغان صدر دراتلو رپورټونه کڅه مخې ته راغلي دي، خو د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه پخلی نه دی ورکړی سوی. د داعش په اړه د یو پوښتنې په جواب کې ویان دي یو ځل بیا په پاکستان کې د داعش موجودګي رد کړه او ویې ویل چې دغه یو تراګر تنظیم دی. په پاکستان کې د تراګرۍ د بېخوانۍ لپاره فوجي عملیات په کامیابۍ سره روان دي، خو د برطانوي پارلیمان له اړخه په داعش د بریدونو د پرېکړې په اړه دوی ویل چې پاکستان ګډ عملیات نه بلکې د یو بل په مرسته عملیات کول غواړي. پاکستان حکومت که څه هم په هیواد کې د داعش د موجودګۍ څخه انکاري دي، خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان مستقل استازي ډاکټر ملیحا لودی په تېرو ورځو کې ویلي وو چې د طالبانو خپل ترمنځ د اختلافاتو له وجې داعش تنظیم په سیمه کې زورول سوی دي. د دغه تنظیم په اړه د تېر خالي په ورځ د پنجاب د تراګرۍ د مخنیوي محکمې خبرداری هم جاري کړی وو چې پکې ویل سوي وو چې دا په پنجاب کې په مختلفو ځایونو حملې کولی سي او په خصوصي توګه امنیتي ادارې په نقشه کولی سي. رپورټونه وایي چې د پنجاب د تراګرۍ د مخنیوي محکمې دغه خبرداری د وفاقي حکومت او د استخباراتي ادارو له اړخه ترلاسه سوي د معلوماتو په بنیاد جاري کړی وو. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو
یې جواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماښام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی په قبایلی علاقو فاټا کې د ترقیاتی کارونو دپاره یو ارب شپېته کروڑ روپو د پیکیج اعلان کړی دی. دغه پیسې به په قبایلو کې د سړکونو، سکولونو او نورې اډانې جوړولو دپاره په کارول کېږي. ارشد مومن پې تفصیل راکوي.
د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان په قبایلی سیمو کې د یو ارب شپېته کروڑ روپو ترقیاتی پروژو منظوري ورکړې او د پاټا سیکریټ ویان فضل الله وای دغه منظوري د پاټا ډیولپمنټ کونسل په اولنۍ غونډه کې ورکړل شوې او دا پنبه په بیلابیلو قبایلی سیمو کې په سړکونو، د لوبو میدانونو او تعلیمي ادارو باندې خرچ کیږي.
زخه خیل بازار تا داغه د روډ به عالی دي تقریبا 10 کیلومتر هغه دی. توی تا تاشین کمر سړک چې داغه کوشات کی ده په دې کې چې ده نو د یو نوی باړه بازار چې هغه د تکمیل په جوړه آخري مراحل کې دی هغه کې هم کم داسې د میونسپل کمیټه او د شهري کم سہولیات چې داغه د پاره 300 پیسه مینیان روپے داغه منظوري شوې دي. په دې کې چې ده نو انا کیڈټ کالج د پاره چې ده نو تقریبا 300 کم او یا مینیان روپے هغه ذاتی گرانت هم دی. ایف آر بنو کې جانی خیل چې ده نو په هغه کې د سپورت سټیډیم داغه د جوړولو او دغه څه نور مختلف چې کوم ترقیاتی کارونه دي نو 248 مینیان روپے د هغه هم چې ده نو منظوري شوې ده.
د نوړاندې به د گورنر سره د 200 میلیون روپو د ترقیاتی پراجیکټ منظوري اختیار او دغه نزیات لګښت پراجیکټ منظوري به د وفاقي حکومت لخوا کېده، خو ولې اوس د پاټا ډیولپمنټ کونسل جوړې د وروستو چې پکې د پاټا سیکریټ او سپران چارواکي هم شامل دي کولی شي چې د 500 میلیون روپو پراجیکټ منظوري ورکړي.
منصوبو د هغه د سکیمونو منظوري به هغه اوس د گورنر اختیار شو. زما په خیال کې هغه که اوس غټ سکیم مې غټ منصوبي مې نو هغه باندې به ټایم کم لګي او هغه به د گورنر په اختیار کې وي.
فضل الله نمو پختل چې قبایلی سیمو کې د ترقیاتی پروژو اعلانونه خو ډیر کیږي خو اکثره د بډې رشوتونو ښکار شي، نو دغه مخه نیولو لپاره کوم مربوط له عمل جوړ کړي؟ نو هغه ویل
که چېرته داسې سپاره کې د کرپشن چارجز زیاده کار د سستۍ یا د غیر معیاري مټیریل د هغه استعمال چرته هم کېدو را چې د زمونږ د قبایلی سیمو چې کوم عام وګړي دي هغه هم زمونږ په پاټا سیکریټ کې د منیټینګ ډپارټمنټ ته د گورنر انسپیکشن ټیم ته او زمونږ دلته کې یو کمپلینټ سیل دی هغه ته هغه درخواست کولی شي. کمپلینټ سیل چې دی هغه به د متعلقه چې کوم مقام دی د هغې خلاف به پوره پوره اکشن اخلي او د هغې نه به پورا جانچ پڑتال کی گی.
قبایلی سیمه چې د هیواد نورو برخو په نسبت د ترقی په ځغل کې وروستو پاتې ده، دا سیمه ترهګرۍ ځپلې، ودانۍ په بمونو الوتي، او د دغه سیمې اوس هم په لکونو خلک د بېکورۍ ژوند تېروي. د حکومت او نړیواله مرستندویه ادارو لخوا وخت په وخت د طریقتي پنډونو اعلانونه کیږي، خو د سیمې خلکو په ژوند کې تر اوسه څه ډېر بدلون په نظر نه راځي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خپرونه تاسو د واشنگټن ډی سي نه خپنی غباندی اوري. په وروستیو کې د طالبانو په خپل منځ کې د اختلافاتو رپورټونه مخې ته راغلي دي، او یو وروستی رپورټ وایي چې د طالبانو مشر ملا منصور د کویټ شورا د غونډې په وخت باندې د مخالفه طالبانو سره په جګړه کې ژوبل شوی هم دی. څېړونکي وایي چې د طالبانو خپل ترمنځ انخطې په سیمه کې د داعش تندربه ډلې لپاره ځای پیدا کوي. څوک چې په افغانستان او د پاکستان په ځینې برخو کې اوس خپل فعاله کردار ته سرګې په لار دي، یعنی چې هغوی غواړي چې په دغه ځایونو کې هم ځان له ځای پیدا کړي. په دې حقله باندې یو څېړنیز رپورټ د سیمې نه زمونږ خبریال احسان محمد خان راکوي.
د افغان طالبانو دننه دغه خپلمنځي جګړې خبرونه چې خپله د طالبانو ویاندې تایید نه کوي، خو راپورونه وایي چې د جګړې په نتیجه کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور جوبل شوی هم دی. د انګریزي ورځپاڼې دی نیوز څېړنکار مشتاق یوسفزئی په وینا د طالبانو دننه ځینې ذریعو د دغه خبر پخلی کړی. دی وایي، زه فکر کوم چې افغان طالبان د خپل پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر خورېدو وروستو د ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي، او په دغه ستونزو کې تر ټولو مهمه خبره د دوی خپلمنځي ناچاکي ده چې وجه یې د افغان طالبانو ډلې مشري ګڼلی شي. مشتاق یوسفزئی ډیوه ریډیو ته په دې اړه زیاته کړه.
د طالبانو ځینې مشرانو دا خبره منلې ده چې داسې یو جلب شوی دی د دوی په منځ کې. دا وایي چې دا بلوچستان کې دوی یو میټنګ روانو، په هغه میټنګ کې بیا جګړه جوړه شوله او بیا دوی بل بندل کړي دي. نو دا هم وایي چې په دې کې ځینې کسان وژل شوي دي او کسان جوبل شوي دي. په هغه کې د طالبانو نوی ډی کمانډر دی ملا اختر محمد منصور، دوی دوی چې دوی زخمي دي، بیا دوی اسپتال ته وړل شوي دي. زما دا خیال دی چې د ملا عمر د مرګ نه پس افغان طالبانو چې کوم مشکلات دي نو هغه سره به شوي دي، خاص کر په هغه کې چې کوم نه اتفاق هغه فیکټر هغه رول کمزوري کېږي.
څو میاشتې وړاندې چې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې خبر هغه وخت څرګند شو کله چې د پاکستان په مری خارګوټي کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې روانې شوې وې. د امریکایي ورځپاڼې په سیمه کې خبریال حق نواز خان وایي، د دغه خبر خورېدو وروستو د طالبانو دننه د مشرۍ په سر دوه ډلې رامخامخ شوې. د زیاتوي دغه د دوی خپلمنځي اختلاف په داسې وخت کې رامنځته شوی چې په سیمه کې د داعش زور او طاقت سیوا کېدو امکان دی، او د دغه اختلاف څخه داعش نورې هم ګټې پورته کوي شي.
تر څو پوه شي د اختلافاتو خبره ده، نو دا اوس پټه خبره نه ده. یو ښکاره دوه ډلې چې کوم دي زمونږ ته په افغان طالبان کې په لومړي ځل باندې مخې راځي، او دغه اختلافات چې دي د دې په وجه باندې په بعضې بعضې سیمو کې په افغانستان کې په خصوصي توګه باندې ګټه چې کوم ده هغه داعش ته روانه ده. ځکه چې ډېر لږ وخت کې که مونږ وګورو په ډېرو سیمو کې د پاکستان د قبایلي سیمو نه را بهر مونږ د خیبر پختونخوا سیمه وګورو د افغانستان ته نږدې ده، دغه شان د پنجاب بعضې علاقې دي چې په دې کې داسې قسمه رپورټونه مخې ته راځي چې داعش په کې خپل کار روان کړی دی. نو دا ګټې که په دې تنظیمونو کې اختلاف شي نو فایده زیات امکانات دادي چې دغه
د افغان طالبانو ترمنځ چې یو خوا دغه د اختلاف راپورونه رامنځته شوي، نو بل لوري د وروستي څو ورځو دا امکان هم لیده کېده چې پاکستان به یو وار بیا افغان طالبان د افغانستان حکومت سره د سولې خبرو دپاره تیار کړي. څېړنکاران وایي د افغان طالبانو د خپلمنځي جګړې وروستو د سولې خبرو په اړه هم پوښتنې راوچتې شوې دي چې دغه د سولې خبرې به د کومې یوې ډلې سره ترسره کیږي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دا په عالمی کچه باندې نن د خصوصي خلکو یا د مازورانو ورځ نمانځل کیږي. د دې ورځې په مناسبت سره د ډیوه ریډیو خبریالې نبیله مشتاق یو رپورټ تیار کړی دی او دا وایي چې په پاکستان کې سکال وسل ویخ د پولیو کیسونه په ماشومانو کې مخې ته راغلي دي. شمیره ډېره کمه ده، خو بیا هم د پاکستان یوازې په داسې دوو ملکونو کې یو پاتې شوی دی، په داسې یو ملکونو کې یو دی چې اوس هم هلته کې د پولیو مرض موجودیت لري. تفصیل پې نبیله مشتاق نورو.
نن په ټوله نړۍ کې د مازورانو نړیواله ورځ منځل کیږي. دغه ورځ هر کال د دسمبر په دریمه نیټه باندې منځل شي. نن په پېښور سیمه حیات آباد کې هم پیراپلیجیک سینټر کې مازور شوو کسانو ته یوه غونډه رابلل شوې ده، چې دغه غونډه کې 3000 نه زیات مازور شوو کسانو ګډون کړی دی، چې زیاتره پکې پولیو له وجې په جسماني توګه مازور شوي کسان هم وو. دې غونډه کې شامل عادل چې پولیو ښکار شوی دی او دې پروګرام ته په خصوصي توګه لنډی کوتل نه راغلی دی، او هغه ډیوه ریډیو ته دا وویل چې دغه ورځ د دې لپاره ډېر اهمیت لري.
دلته پیراپلیجیک سنټر ته راغلی یم. دلته 3 دسمبر باندې د مازور ورځ مناویږي. موږ خاص دې پروګرام ته پر راغلی یو. موږ 3 دسمبر داسې ورځ ده لکه 14 اګست چې لکه پاکستان چې ازاد شوی، داسې ورځ ده موږ لپاره. دا موږ لپاره دومره خوشحالي ده کنه چې ډېره انتهایي غټه خوشحالي ده چې موږ دومره مازور خلک سره یوځای شو. مطلب 3000 پورې مازور خلک دي موږ سره یو یو بیګاش پکړی. موږ 2 بجو پورې خو ټول سټوري سره بیانوله. ما ته 1990 کې شوی او پولیو، او زه خپل سپورټس مین هغه ممبر یم. خاص لنډی کوتل خلکو ته زه خپله پولیو ورکر یم. زه خپل لنډی کوتل کې خاص مرداد خلو ته زه پولیو ورکوم. زما دا ریکوست تاسو پولیو وکړئ، ځکه چې بیا به مو د حالات خراب وي. هر ماشوم ته 50 کلو عمر کې څومره چې هغه ته ټول ته ورسیږي.
دې غونډه کې شامل محمد یاسین هم داسې ځوان دی چې پولیو اهمیت نه ناخبرتیا په وجه نن د مازورتیا ژوند تیروي، او هغه وایي چې مازور شوی کسان هم خپل همت او حوصلې سره خپل ژوند کې ډېر ښه بدلون راوستی شي.
او چو شګو کې کورونا نه جوړیږي، په هوا کې محلونه نه جوړیږي، چې پسینه کې زړه او پزړه کې جذب بنوي، بیا د عشق عمارتونه نه جوړیږي. دا دې د پاره مې ویلې دي خپل مرګرو ته کړه چا پولیو افیکټ دي. مطلب دا رې کنه چې ایس قسمه زړه موبایل علی الله پاک تاسو باندې دا یو ازمیق را وخت، مطلب دې موږ الله پاک یو تکلیف را کو، دا کې سلاب موږ لا ملاويږي. موږ دا پکار دي چې موږ همت او د جذبې نه کار وایو. لہذا زما ټول قوم ته اپیل دي، ماش بچي په یو قطره باندې ټول عمر د مازوریانو بچ کی.
پیراپلیجیک سنټر انفارمیشن افیسر منصور انور ډیوا ریډیو ته دا وویل چې نن په ټوله نړۍ کې د مازور شوو کسانو ورځ منځل کیږي، چې مقصد یې خلکو کې پوها راوستل دي. دا وایي چې پولیو ښکار شوی کسان هم د دې لپاره ډېر اهمیت لري، او د خلکو کې پولیو په حق له پوها راوستلو لپاره مختلف کمپینونه هم چلوي.
پولیو سپاینل کارډ انجری نه زیات ډیسیبلټی پاکستان کې د پولیو دا سپاینل کارډ خو ایکسیډنٹ په وجه کیږي پولیو ډیو ټو ډیفیشنسی اف سم ویکسینیشن. موږ د اویرنس کمپین چلو کې د پولیو ویکسینیشن کې موږ کوشش کوو د پولیو افیکټډ کسان چې دی ویکسینیشن مهم چلی، چې نور خلک چې دی هغه دی اگینست دی. موږ دې کنوینس کوو چې دا وګوره چې تاسو ویکسینیشن نه کوي د اخر کې ریزلټ دا وځي. دې ته اوس پروګرام داسې دی چې دی پولیو افیکټډ کسان به التا به ټیم شکل کې دي، او زموږ خیال دی چې دا ریئل ایگزامپل دا هغه مخامخ کاری اینڈ دے ول اډاپټ دا چینج اور دی کانسیکوینسز اف ناٹ ہیونگ دا ویکسینیشن. چې دی ویکسینیشن نه کوي دا ریزلټ ډیر خراب دی.
سرکاري شمیرو تر مخه پاکستان کې سخت کال هم او سلويخ ماشومان د پولیو مرض ښکار شوی دي، چې 15 پکې خیبر پختونخوا، 14 قبایلی سیمه، 11 سندھ، 1 پنجاب، 5 بلوچستان نه دي. نبیلا مشتاق، وایس اف امریکا، ڈیوا ریڈیو، پېښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.